مشال رډي دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او بشیر وخت ته هر کړی وای. فروانه غړی کې د قبایلی ضلع خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي هم درخورو. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بشیر وخت وای.
د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د امنی لوجبا انتخابات نه زندگی جسټس فایز زیسا د پاکستان نوی چیف اف جسټس شو. په لیبیا کې د سیلابونو وجلو له سیلابونو د وجل شو کسانو شمیر 1500 ته نږدې شو. د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ وای نو نیو د ټاکنو د زندېدو سبب نشي. کاکړ د سپتمبر 14 د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې حکومت به وتوانېږي چې د افغانستان او هند سره نږدې پرتو سیمو کې ناامنۍ کنټرول او انتخابات په خپل وخت وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډ واک د انتخاباتو له کمیشن سره دی. تر اوسه د کمیشن په دغه حق لڅ نه دی ویلي، خو د آئین تر مخه په پاکستان کې باید پارلماني ټاکنې د اکتوبر یا نومبر په میاشت کې وشي. د وسلوالو پر ضد افغانستان دننه د ممکنه حملې د پوښتنې په ځواب کې کاکړ وویل چې هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې، خو پاکستان د خپل دفاع حق لري. د یادونې ده چې پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان نه حملې کوي، خو د افغان طالبانو حکومت او ټي ټي پي دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي وسلوال له قبایلي سمو فعالیت لري. په خیبر پختونخوا کې د بجلی ورکونکو ادارې وابډا ویلي چې پولیسو د بجلی د غلاو بلونو نور کولو په تور یو سل اته کسان نیولې دي. د ادارې د سپتمبر په 14 له 2 اونۍ راهیسې د روانو کاروایانو د تفصیل ورکولو په وخت په یو خبر پاڼه کې ویل چې په صوبه کې د بجلی بلونو نور ورکونکو څخه 213 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپۍ جرمانې یې لګولې دي. د دې ادارې وین حیدر علي د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډه اړوند د ادارو 12 چارواکي هم له دندو لرې کړي دي. په کورمه کې د مقبلو قام داوه کوي چې کنجلی زو د جرګې د پریکړې په ماتولو سره د دوی څلور کسان نیولي او د شخړو زیاتولو ویره یې پیدا کړې، نو ځکه باید جریمه شي او ځایي پولیس افسران دې استعفا ورکړي. د صدې مفتي نور بادشاه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د سنیانو او شیګانو ترمنځ پریکړه شوې وه چې لارې به پرانستې ساتي او که څوک له دې سرغړونه وکړي نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ورکړي. هغه د ډیپټي کمشنر او پولیسو د مشر د لیر کولو غوښتنه هم کړې.
جمعرات پورې مطالبه دا د حکومت نه دوی گرین جرګاره وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي او ډي پي او او امدارنګ د قومونو دا یا هغه د صد ډي سي صد د قانون نافذ کولو کې نه کوم پتی دي د دې د تبدیل مطالبه ده.
تروسه پولیسو او ځای انتظامی به دی اړه څه نه دی ویلي، خو د کنجلی زو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د مقبلو خلک په فرعي لارو د دوی سیمې ته نه وي ورغلي. دوی زیاتوي چې د سپتمبر په 1 څلور کسان څو ساعتونه ځکه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نیول شوي وو چې هلته د امام حسین د مرګ ماتمي غونډې روانې وي. د پاکستان سپریم کورټ جج سید فایز عیسا نن د چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. دا نور سپارل کلی چې چیف جسټس فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه په مخ کې دي. په دغه چیلنجونو کې په زور د غیب کړو خلکو د مسلې په سپریم کورټ کې د شپږ 5000 به فیصلې پرتو قضیو او سیاسي مقدمو حلولو ترڅنګ د ملکي او پوځي عدالتونو ټکر یاد شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وګړو د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه نور د خبرو کولو لپاره څه نه لري. د یادونې ده چې تېر اونۍ د طالبان حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندویه ادارې AIM اتلس غړي اسایته د تبلیغ په تور نیولې وو. د سرچینو تر مخه به دغه کسان کې یو امریکایي وګړی هم دی، خو دغه دفتر په یو خبر پاڼه کې خپلو کارکونکو لګېدلې تورونه بې بنیاده بللې او ویلې چې له شپږ 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه ترسره کوي او په لکونو خلکو ته یې مرستې رسېدلې دي. په لیبیا کې له سیلابونو د وژل شو کسانو شمیر 1500 ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هماهنګ کوونکې ادارې د سپتمبر په 14 وویل چې یوازې په درنه سیمه کې د سیلاب وژلو شمیر 1300 دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې سیلابونو د دې ترڅنګ 170 کسان د لیبیا په نورو برخو کې وژلي. د ملګرو ملتونو په وینا 1000 او 100 کسان لا هم له درکه دي. څلور ورځې مخکې راوتلو سیلابونو له 3000 زیات کسان بې کوره کړي هم دي. ملګرو ملتونو وایي په ځینو ځایونو کې خیریه ادارې د ژغورنې په کارونو بوختې دي، خو نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا ده. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال لري ووردل چې بشیر غوخت ته وړاندې رسنګ. تاسو په خبرونو کې ووردل چې جسټس قاضي فایزی سا نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړو. د جسټس قاضي فایزی سا د سوګند پورته کول دستور نن په ایوان صدر کې وشو چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی له نوموړي سوګند واخص. په دې موخه د هغه سره د هغه میرمن سیرینا عیسا هم موجوده وه. جسټس قاضي فایز عیسا تا کوم چیلنجونو پراته دي او دی با کم دا کم عدالتي نظام دي په دې اړه مانی چې کوم پښتون په هیات کې راپورته شي بي دا موضوع بسیرو له اسلام آباد د مشال لړیو همکار او شنن کی تارخان صاحب سره چې دا وخره سره ټلیفون په کرخه. تارخان صاحب استړی مشي
ډیر مننه، شکریا تاسو.
تارخان صاحب، جسټس قاضي فایز عیسا نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړلو، څنګه ګوري تاسو د دې مخې ته چې کوم کوم چیلنجونه مخې ته پراته دي؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. زما نظر دا دی چې د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغي متحد کول دي، ځکه که په خپل قاضی فایزی سا وګورو چې اوس مشر قاضی دی چیف جسټس دی، د خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر تنه حلف مواخست، نو بیا 3 کال تقریبا د اډو په یو بنچ کې چې کوم چیف جسټس لکه دی نو بیا اغشت په یو بنچ کې هم، او بیا که مثلا تاسو بیا دی حکومت یو کمیشن جوړ کړو د نگران حکومت، نو دا چې کله هغه اډیو را لې هغه مس د ټلیفون چې افشا شول د ځنې خلکو چې پکې د پخوان شلسه د خواخې مو، نو هغه بیا کار نه منې کړ. دغه نو مدار اولنې د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان. یو دویم دا چې تاسو په در پاکستان کې چې چا په حق کې فیصله وشي، سیاسي مشرانو په حق کې، د فوجانو په حق کې، جنرالانو په حق کې خوشاله وي، خو چې کله فیصله د هغه خلاف وشي نو بیا هغه خفم وي، بیا په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې مهم هم دا لکه چلیږي، بیا د دې بیان ګوري چې دا چی جسس یې سوکته. او بل ګور لوی چیلنج یو بل دی، نو یو خدغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کې دی هغه یو بیلنس قائم یو څنګه فیصله کې. بل ګوره تاسو په تر چې سپریم کورټ ټول نه لوی چیلنج یو دام دی چې خپل فیصله عملی کړي. تیر جی چې ریټایر شو هغه تاسو بیا دوی چې یو فیصله کړی و چې د مئی په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي سمندې انتخاباته شي، لیکن هغه فیصله عملی نه شو. د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نه کړه، د انتخاباتو کمیشن کو هغه سره دلیل خو فیصله خو راغلی و. نو دا بیا هم یو چیلنج چې څنګه به دوی د موجوده چیف جسټس او دغه نور ججان ملګری خپل فیصله بیا عملی کول شي. نو بهرحال نور موړ وړ چیلنجونه به وی ورته، ځکه چې سیاسي او ماحول دی، انتخابات اوس د ډېر مشکوک حالت دی چې انتخابات کیږي نه کیږي، ممکن ده چې او سپریم کورټ سره مخکې نه رجوع شوي دا شیانو باندې.
تارخان صاحب، همدغه خبره یو او جی همدغه خبره ده چې د پاکستان کې کوم ګورو د نگران حکومت عیني لحاظ سره کوګورو موده 3 میاشتې بي، او په دې اړه باندې سپریم کورټ کې هم چیلنج شوی هم دی، خو د سرشمیرنې چې کوم نتایج دي هغه به د نومبر اخیره پورې راشي، او بیا به الیکشن کمیشن چې دی هغه ویلي دي کوشش کوي چې د فروری په میاشت کې په دغه میاشت کې انتخابات وشي. نو څنګه ګوري تاسو چې آیا د نیبي چیف جسټس لپاره به هم دا یو ننګونه وی؟
بالکل بوی، او دا نګونه دا یو چیلنج دی. همدغه ما وویل چې زنه به د حکومتونو عریضه راځي، زنه به د اپوزیشن درخواستونه راځي، نو دغه یو چیلنج به چې څنګه بیا دی هغه کارو کې لګوره. د نگران حکومت مانن سهار یو وار بیا کتل چې د پاکستان عین د نگران حکومت زموږ په اړه باندې ټول مهمه ذمہواری د نگران حکومت دا چې هغه د انتخاباتو لپاره ماحول تیار کړي، نگرانی وکړي، تنظیمات وکړي. لیکن تکرنا د یو مخت زیات وخت شوه د چې نگران حکومت خو نور ارس لکه نن وزیر اعظم اوس دا دی دفتر ویل چې هغه امریکا ته روان شو د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې جنرال اسمبلی د پاره کې په شرکت هم کوي. نو چې کوم نور شیانو کې خو نگران حکومت ډیر اړه کمندی لري، د جسوی لري، د افغان مهاجرینو په اړه باندې پالیسي بیانونه ورکوي، افغانستان کې بداو کوغه وکړه. لیکن انتخاباتو طرف ته تر اوسه پورې د نگران حکومت یو ډیر قوي، یو ډیر مضبوط موقف تر اوسه پورې نه دی راغلی چې هغه بنیادی ذمہواری ده. نو دا چیلنجونه هم او پورې پاکستان کې عدالتونه په خپله باندې یو ډیر مشکل سره مخامخ دي چې اکثر ججان وي دوی ته که اسلام آباد های کورټ ته که سپریم کورټ ته چې بای ځنې فیصلې دا د پارلیمنت اختیار دی، دا سیاسي جماعتونو په خپل باندې کول شي، لیکن هر سیاسي مشر دا غواړي چې بس هغه عدلیت وردی او عدالت ته وردی. نو دغه کیس بل یو ټیم نو مهم چې عام خلکو چې کم یو مشکل دی دا چې اوس ریټایر شو تقریبا وکیلان او لکه د وکیلانو دغه په اخیرنۍ غونډه کې په دعوت کې شرکتونو ځکه هغه وچه تقریبا شپې تو زرونه زیات مقدمات اپ سپریم کورټ کې د کلونو رهیسی پرتی دي او په هغه کې د عام خلکو
قتل
دي، د چا نور مسلې دي. نو دغه یو ډیر ځکه چې سیاسي مسله کړه سپریم کورټ ته لاړ شي په هغه باندې میاشتې ولګي، نو بیا ججان په هغه کې مصروف شي او نور اهم نو د عام خلکو دا بیا بشری حقوقو مسله د پاکستان کې چې هغه سره شوې د میډیا ډیر مشکل سره مخامخ دي،
اقلیتونو مسله هم موجود دي.
ورته سپریم کورټ ته ډیر زیاتې نو ګورو چې قاضی فایشان خو ډیر زیات امیدونه دي، لیکن دا خپل یو کال وخت دی ځکه چې هغه راتلونکي کال په 2023 کې په اکتوبر کې دا وخت هم پوره کیږي ریټایر کیږي. با
صحیح تیر خان صاحب ډیر زیات مننه، خپل ځان ډیر خیال ساتئ، ډیر مهرباني. له اسلام آباد د مشال اډیو همکار او شنن کی تیر خان صاحب چې په پاکستان کې د نوی چیف جسټیس قاضی فایز عیسا د سوګند پورته کولو او نوموړي ته د پروتو چیلنجونو په اړه را سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د بجلی یا برېښنا ورکونکې اداره وابډا وای په ټولو صوبه کې د بجلی اغلا کونکو او د بلونو نه ورکونکو پر ضد اقدامات روان دي. د دوی په خبره له سلو زیات کسان یې د بجلی د اغلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي. د مالکن ډیویژن بجلی ادارې مشر وای په تیر څو ورځو کې د 250 بجلی اغلا کونکو پر ضد مقدمه درج شوی او یو سل اتش پیته نورو کسانو پر ضد هم کاروایی پیل شوې ده. بلخوا ځای کاروباریان وای په سیمه کې د بجلی غلا ډیره کمه ده او حکومت د بجلی نرخونه پورته کړی دي. دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډا اهلکار او سرکاري محکمې چارواکي د بجلی غلا کوي او باید د هغوی پر ضد کاروایی وشي. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې وو.
د بجلی ورکونکو ادارې وابډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه صوبه کې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کاروایی روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2213 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو بې جنګلو شوي چې پکې 2212 کورونه، 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانې شامل دي. په دغه لړ کې 1200 مقدمه درج کولو درخواست شوی چې پکې 1555 مقدمه درج شوي او وصل اتتنه نیولای شي. د غرنګ 98 کروڑ روپۍ جرمانی لګولای شي او بقایا جاتو کې 213 ملیون روپۍ وصول کړی شي. د ملکن ډیویژن بجلی محکمه مشر مجاهد خان د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت واضحه پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نور کونکو په ضد به اپریشن روان وي.
اوسم کداش کسانی نو هغه د مونږ تراش مونږ بل فوري میټر ورته ولګو زمونږ د طرف نه چکیږي بس زر ورته میټر ولګو چې دا کونډي مونډي د غشي لکه ختم شي. نو مونږ په دې باندې خوشاله شو بس مونږ طرف کو اپریشن پکار دي دې به د فیوچر د مسلو نه به ختم شي. دا د خلکو د ګلې مې چې دا اکشن نه خلی دا صرف د غریبانو لپاره دی. اوس چې کم یو غټ دی زمونږ د سیګریټ طرف نه لپاره
د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او ځایی سیاستوال یوسف علی وایي چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوي چې عام خلق څه کوي، درمیانه درجه خلق هم بل نشي ورکولی. دی وایي چې د بجلی غلا د ټولو نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکوونکي ادارې اهلکار کوي، او بیا دغه په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلق ځپلی کیږي.
سرکاری دفاتر کی زمنگا دا انتظامی اور زمنگا دے وادہ دا افسران دی دا وادہ لین مینان سونا بجلی تھی جی اور سونا بجلی آگا پتہ اور آگا یو یو لین مین کبھی کی معلوم دی کہ آگا درے درے سنو پنجا پنجا کورونا دا کنکشن اور کری دی اور آگا باقاعدہ دا گئے نا منتری پیسے ہے بھی عام خلق بجلی نے پٹولی سی اور نہ دا کار کولی سی جسو برے اسرا دا وادہ عملہ شامل نہیں.
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې او اپډا د صبح خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علی مشار ډیر ته وای چې دوی ټوله صبح کې د هغو ټولو خلکو په ضد کاروي کوي کوم چې د بجلی پغلا کې ککړ وي. د ویل چې عام خلک هم اپډا ته خپل شکایت کولای شي، د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دی. په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد مظاهرې هم شوي. حکومت یو اړخ ته وایي چې د نړیوال بانک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي، نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولای کیږي. اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیې، پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کاروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غواګی. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینه له افغانستانه د غواخونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انوار الحق کاکړ له امریکا غک سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سوم ځل دی چې ښاغلي کاکړ د افغانستان په اړه په ډیرو جدي ټکو د ګواښ ژبه کارولې ده. نور تفصیل احمد تکلا کوي.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانې مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلي کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے. هم
پاکستان لا ځان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیات او تنظیم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستون زو سره مخامخ کړای دی، او له هغه یو ونې مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکی چې په خوا ډیر خواغه وو ظاهرا ترنګلی شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دوه کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړي. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان لاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د خغلی کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نا زان خبروی د مشال ترسنگو سی.
مشال روی تاسی غوگی د کورمی سونی مشران تور پوری کوي چې د سپتمبر پر ومه په کونج الیزو کې خلکو څلور کسان نیولی او د سو وخت لپاره یې ایثار ساتلی ول. سونی مشران وای د اقدام د هغه امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14مه د سونی او شیا مشرانو ترمنځ شوې و. دوی د امن لوزنامې د جرګې نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د خپلې ځمواري پوره کړي. بلخوا د کونج الیزو مشران وای په هغه ورځ د امام حسین د سلویختمې مراسم روان ول او د امنیت اګامونه اخستل شوې ول، خو د منکولی باوجود د مقبلو څلور کسانو پر هغه لارو سفر کولو چې د خزو لپاره مختص کړل شوی ول. نور تفصیل تاریخ او روزیا راکوي.
په 1 سپتمبر د برکورمې په کونجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبلو قوم څلور کسان هغه وختونه ول چې هغوی هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د صدې مفتی نوربادشاه مشال رډیو ته د خلیپ ورزویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کلاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی څلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه د حکومت نه سو دوی گرین جرګاره وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي او ډي پي او او امدارنګ د قومونو دا یا هغه د ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي د دې د تبديله مطالبه ده.
بلخو د کونجلیزو مشران دا مني چې د مقبلو څلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې سو وخت پورې تر کینول پس واپس په عزت حکومت حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تګ را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ځای دې کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېختي مراسم روان ول چې ورته سکیورټي سخت کړی شي وا، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سالور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
په لینک روډ باندې او مین روډ شاته پاغي سی و دغه لري باندې مبقایدا کارنیل سره کې ساشي و س امهرام و دي سفارې دغه ورته کې شو کې دغه لري باندې خدي چی و جلو سنوي دي سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارچوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ باندې چی وځ دا کاسون په دغه ورځ باندې ملیشا وغوته یې چې ماڅه دوی زبردستې سره په دغه لري روغلل.
بلخوا په دغه اړه د ځلې تنظیمي دریز مخې تر غلې او نو پولیسو سویلی، البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوه چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دي او زیاتې به کد سیمه امنیت خراب شي نو ډېر تاوان به مومي. په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 6 سنډلو ترمنس امن موعده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شی موعده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي، او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرمست شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ورورسیږي. موعده کې دي چې کم فری خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولی. طارق ورغ سے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال ریڈیو تاسو یو
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمن بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زر د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر ایتیادی حکومت په اخیرانی اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منځوري ورکړې شوې و. د هغه وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منځوري وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سی آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسی ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو، تاسو ته پته چې منیسټر پټیل خو د عین پابند ده او همیشه لپاره د عین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی، او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي وندونه په دې خبره یو چې د نوې مردوم شمارې لاندې دي نوې عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي، اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صوبو د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شمارې او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد موږ تخکاری.
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې دي د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion.
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې، او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې سوجه ده چې په تیر ایتیادی حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو توایي
دا انتخابی ټیکټکس دی د ورځې کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپږ مېشتې یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګی. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شمارۍ په حق لا د مشترک مفادات د کونسل اجلاس ته فیصله ختم کړی یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دا دی چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13مه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
غلام غوسو چې په پاکستان کې د پیپلز پارټي ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه سرګندونو چې په هیواد کې د زر تزر انتخابات وشي په غیړې رپورت وړاندې کوو، او په دې رپورت کې تاسو دا هم واوریدل چې د بلاول بټو زرداری د بیان روستو کوم نور سیاسي ګوندونه دي هغه د انتخاباتو په اړه څه دریز درلودو هم تاسو واوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخې ته راورسیو. تاسو ته د یو دریو خبرونو مهمه برخې وایم. د پاکستان سپریم کورټ جج سید فایز عیسا نن د چیف جسټس په توګه لوړ وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې لنموړی د دې دندې سوګن واخست. فایز عیسا د پاکستان د 28م چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځای ناشته شو. نوموړی په 1995 کال کې د بلوچستان په پښین کې زیږیدلی وو او لوړې زده کړې په برتانیې کې کړې دي. ډان او رسپانې لیکلي چې چیف جسټس فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه مخیته پرات دی. په دغه کې په زوره د غیر کلشو خلکو د مسلې په سپریم کورټ کې د شپږ 50,000 به فیصله پروتو قضیو او سیاسي مقدمو حلولو ترڅنګ د ملکی او فوزی عدالتونو ټکر یاد شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم بای نامنې با د ټاکنو د زندیدو سبب نشي. انور حق کاکړ د سپتمبر په 14 امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې حکومت به وتوانیږي چې د افغانستان او هند سره نږدې پروتو سیمو کې نامنې کنټرول او انتخابات په خپل وخت وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډ واک د انتخاباتو له کمیشن سره دی. تر اوسه د کمیشن په دغه حق لا سندي ویلي، خو د هغه تر مخه په پاکستان کې باید پارلماني ټاکنې د اکتوبر یا نومبر میاشت کې وشي. او په خبر پښتونخوا کې د بجلی ورکونکو ادارې وابرا وای پولیسو د بجلی د غلا او بلونو ورکولو په تور یو سل اته کسان نیولې دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له 2 رئیس د روانو کاروایو د تفصیل ورکولو پر وخت ویلي چې په صوبه کې د بجلی بلونو ورکونکو څخه 210 ملیون روپۍ ترلاسه کړي او اته 90 کروڑ روپو جرمانی لګولې دي. د دې ادارې ویان حیدر علي د سپتمبر په 14 مشهور دی ویل چې دوی د درغلي په تور د وابډا اړوندو ادارو 12 چارواکي هم خپل څوکو لري کړې دي. او اوس له ژمل سره سم درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هېدی لرو. د دې ونې د پتان دی هلی پروگرام کې په خبر پختونخوا کې د نامنې په پیښو کې د اړنګو شو جنکو د سرکاري سکولونو د بیا جوړولو او په دغه کې د بنیادی سہولتونو د نشوالي پر مسلو تاسو ته معلومات درکو. د پروگرام جوړونکو فرخند اسد
تان دی هلی د پختنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تان دی هلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو دا تان دی هلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. اوریدونکو د سپتمبر 9 تعلیم له وسلوالو حملو څخه د محفوظه ساتلو د نړیوالی ورځې په توګه ولمانځل شو. د خیبر پختونخوا په سوات او قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سلګونه سکونه ړنګ شوي او ویجاړ شوي دي. د دې اونۍ په تان دی هلی پروگرام کې د جینکو پر رنگوشو اسکولونو د دغه په بیا جوړولو په اسکولونو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي په اړه خبرې کوو. اوریدونکو په 2008 او 2008 او دا شان په 2009 کلونو کې په سوات کې په سلګونه سکولونه ړنګ شي وو، ځینې په بارودي موادو لزول شي وو چې پکې زیاتره د جینکو وو. د سوات مټه د جینکو د یو سرکاري سکول استاد ګل خاندان سره مې خبرې کړې دي. ګل خاندان یو په هغه استادانو کې دا چې خپل سرکاري سکول یې د وسلوالو د حملې څخه د محفوظ ساتلو هڅه کړې وه. له ګل خاندان نه مې په سر کې د هغو سکولونو په اړه پوښتلې دي چې د نام نه په پیښو کې وران شوي وو.
تعلیم خو خلک چې دی نو عوام چې کم دي له هغو خو ډېر کوشش دی چې تعلیم حاصل کړي، خو سهولتونه هغو ته نشته. له هغې وجه دا ده چې یو د پټرول ګران دی نو له خلکو د کرایانو وس نه کېږي. دویمه وجه دا ده چې سکولونه د صورتحال چې دي دا غیر یقیني غونډه کې دي.
وم اتم او نهم کې سواد کې حالات ډیر زیات خراب و. خو اوس دا دومره کلونه تیر شول، اوس هم تاسو وینئ چې ګینه په سکولونو باندې لکه د حملو یا رشته دي
او جیره خوشته د شي زه په دې په کلیملې شي ويوم تي حالات غیر سروته علي لته د شي یقیني حالات نه کړو پته نه لګي چې څه کې ټیک کې د شي څه ته مبل کې د شي د شي حالات پکی
خیبر پختونخوا کې سواد کې په یو وخت کې ډیر زیات پسکلونو باندې یا ټیکس شو حمله پی شوې وي. آیا سواد کې داغي حالات نو اوس رغېدلې دي یا هغه نه ځان مګه سکولونه فعال شوې دي یا نارمل سي چې څه ته وي حالات نارمل شوې دي کنه؟
سکولونه نظام خو گزاری کړل کم چې پکار دی د جنکو د پاره نو هغه سہولتونه او هغه سکولونه نشته. ولې چې کوم ماشوم پنځم ته لاړ شي بل ځای ته نشي تللی، هاي سکولونه لري دي بالکل لکه زمونږ په دې علاقه باندې اوس هاي سکول یو جوړ شوی دی. نو په دې وجه لکه سکولونه ډېر زیات کمې دی
او سہولتونه پکې څنګه دي؟
سہولتونه دي چې په ځینې سکولونو کې سہولتونه شته کم چې نوي جوړ شوی دي، خو کم چې زاړه دي نو باغې کې سہولتونه نشته. باغې کې د اوبو سہولت نشته، باغې کې د پنکو سہولت نشته، بجلی شته خو پنکې نشته. نو دومره سخته ګرمي چې د ماشومان نو خدای شي چې لوکو کې نسته بیا نشي په ګرمه ټیم کې. موږ یو پېږی چې موږ بیا ماشومان بار تر اوسه موږ ځان له لوبي کوي بیا تاسو څنګه هم نشي ویره دومره ګرمي.
او دا دغه سکول چې و کنه دا خاص په کوم ځای کې سواد کې تاسو چې پکې وي؟ گولی راپری وتی تاسو آگ سخت تاسو ماشومان په سکول کې وکنا د شپې دا ټیک شو
ماشومان په سکول کې نو د شپې راپری وتی
دوباره
دا په 2008 کې په ماټر ګول نه کېدلې وو او اوس تاسو څو کال به شي تاسو حساب وکړو
اوس
2023 باندې قرضې په کومه باندې دومره قرضې راوړي چې لاغه سوس نشته چې هغه بخلاصيږي څنګه.
دغلته د سواد کې ستاسو علاقه کوم یو رته تاسو خپل اوسېږئ چرته
مټه تحصیل
خبره ٹیکم دا اسکول بچ کڑے مودا کرا تلک شان بیا ہوا ہے آگا وقت پیدا کا سرا
2008 کې د اسکول ما به ښکله وکړه چې د شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم مې چې د اسکول ما سي دی ما وسې دی هغه اسکول کې دی نو اوس هم په هغه حالات کې دی او اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي
اوریدن کو د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع د شان سوات او زینو روسیمو کې استادان او د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي وای ډیر سکولونه چې په نام نه یو پوزي عملیاتو کې وران شي وو لا هم غیر فعال دي او ځینی په پوره ډول نه دی راغول شوی چې زیاتره شمیره پکې د قبایلی ضلع د سکولونو هغه ده
د مشال رادیو یوټیوب چینل دولکه نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو په سواد کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر نواب فرید مشال ریډیو توای هغه ډیر سخت وخت وو ځکه چې د سیمې تعلیمي حالې زلي ته یو خطر سره مخامخ وي زیاتره په سواد کې پاغه وخت کې پاغه کلونو کې په کوم زینو کې زیاتې حمله شوې په سکولونو باندې یاد چې نکو په سکولونو
سواد خو تقریبا مرکزو امنو تقریبا 95% چې ده زمون سره تر هغه ری شکارو علاوه یو څو زګونو نه چې هغه لک سیفو باقي خو زما خیال دی چې په سواد کې تقریبا
تعلیم چې کوم دی هغه بیرته هغه عادي حالت ته لکه نورمال حالات تر اغلی دي
الحمدلله داغه حالات سره د کافي هغه پوری مسله هوا خو وسوبه زده وه ما چې الحمدلله زیات حالت تعلیم طرف تر اغلی دي او زیاتره ماشومان چې په سکولونو کې داخل دي په دې کې د استادانو ملوي کردار دي او په دې کې د حکومت هم ملوي کردار دي په دې کې د معاشرې د عامو خلکو هم ملوي کردار دي او د والدینو په څیر هم دي خو د تیرو دو کالو نو دوباره د سیګر اتره خوريږي دا سی تاثر ورکړی کېږي چې په سواد کې حالات سازگار نه دي. نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کوم چې په هاي سکولونو کې سبق وایي یا په کالجونو کې سبق وایي هغه اوس هم د دغه مشکلاتو د دغې یارې طرحې سره مخ دي. که چېرې دلته کې د 100% امن دغه ورکړی شي یا دهاني ورکړی شي او د دې ګارنټي ورکړی شي نو انشاءالله چې زم چې زیاتره ماشومان چې دي هغه به بغیر څه د یارې طرحې نه سکول ته ځي او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي او انشاءالله د دې معاشرې باعمل او باکردار او
او کم سکولونه خاص کر د جینکو سکولونه چې پاغه وخت کې لکه ماټر ګولو باندې وشتل شو یا داسې نور وران شو کنه په نور نام نه پپې خو کې هغه سومره پوری بیا جوړ شو.
تقریبا سومره سکولونه چې وران شو علاوه د ډېر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چپلې سایډ ته دي او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي. باقي تقریبا زه به داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه ډېر ښه بلډینګدار هغوی ته ورکړی شوي دي او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې او په جدید ټکنالوژۍ سره او جدید بلډینګ دی او په هغې چې جدید سهولیات ورکړی کېږي دا ډېره ښه خبره ده او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس بالکل په سواد کې دا وخت عمومي کومګو ګورو تعلیمي شره دي بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شره دا سمره ده
دا خو اندازه سره لګولې شم وو سم زمون معاشره ده سیده چې یو هدف پورې به شما نه چې دي جنته هغه تعلیم ته فریخو دی کیږي او دا غیر نفس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څنګه پر دې کور ته روانه ده او د دې د مو سره ډېر کم وخت دی نو بیا دا غوې د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي نو دا څنګه په کار زما خپل خیال خدای دې چې کوم زمون شهري علاقې هم دي نو پاره کې وو سم هغه د ماشومان جنکو د خواندګۍ شرحه هغه نه ده کوم چې په کار ده. بهر حال ایریا ټو ایریا ډیفرنس کې دي شي
د خیبر پختونخوا شانګل ضلع یو وروسته پاتې سیمه ده. هلته هم د جینکو د تعلیمي شرح ډیره کمه ده. ما هلته د یو استاد شجاعت علي سره خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د تراګری او نام نه په پیښو کې د شانګلې سکولونو ته څومره تاوانونه رسیدلي دي.
تقریبا سکول کم معشومان چی دی هغوی مانی اٹیک شوی او دلته د هلکانو تعلیم چی نو هغه تر اوسه پورې ډېر زیات کم و تقریبا د دې اووه اتو کاله مخکې دلته خالص دا هلکانو کمه شره چې هغه ډېره زیاته کم وه جینکو خو د نیک برابر و د نیش برابر و نور دا چې وتو لکه دا چې لکه ماشومان د نورو اجنا په نسبت زیاده دلته لږ محفوظ دي.
او دلته د جینکو تعلیم تعلیمي شره څومره دی یا سکولونو کې سهولتونه څومره دي؟
دا چې دلته په شانګله کې دا ډېره یو پاتمنده زنده ده او دلته د هلکانو تعلیم چې و نو هغه تر اوسه پورې ډېر زیات کم و تقریبا د دې اووه اتو کاله مخکې دلته خالص دا هلکانو کمه شره چې هغه ډېره زیاته کمه وه د جینکو خو د نیک برابر وه د نیش برابر وه. اوس بیا دا چې کله حکومت داسې اقدامات وکړل لکه مفت کتابونه او د هغې سره سره سکولونو کې ټیچرز اویلیبل شو په دې لاندې ګورنمنټ کې دا تقریبا 9-10 سال چې بشه په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت و نو هغه دا وکړه چې کله جینکو ته وظیفې ورکولې وه په تعلیم کوم چې کلاس کې لکه 6th or 10th او دا کلاسونه چې دي یا د لوور کلاسز چې دي نو هغه وظایف سره دومره شو چې لکه جینکو تعلیم طرف ته مخه شو او لږه شرحه چې وه نو هغه سیوا شوه دې سره.
کومګو ګورو کنه شجاعت علي سپتا ز خپل خبرو کې هم ذکر وکړي شانګله شیدتا یو پسمانده سیمه ده دغل ته پسکولونو کې کهغه د جنکوي کده لکانې فیسیلیټیز یا سہولتونه چورتوي کنه لکه یو ماشوم په کار دی د سکول پاکي وبولري هغه ټوالټ سولري هغه د ناست ځای ولري نور لکه بورډ لیکل دا شا نور سہولتونه شي دا سمره دي پسکولونو
دلته د شانګلي کمنګ خاص په مین هډ کوارټر البوري کې باندې یو نو دلته دا پیدا چې دلته دولتونه شته خو بیا موږ غریزه علاقه شنګلري غریزه علاقه دلوم دا پدې کې ورونه دي په هغه کې سکولونه دي په سکولونو کې او تاسان نشته مطلب د لری لری ځان نه او تاسان د ډیوټي کې نو هغه یو په ډیوټي کې یو په ډیوټي کې دا هغه د وژنه په لته خبر ده چې سکولونو آبادی چې کوم دا بلډینګ دی بلډینګ هغه نشته او ډیر ماشومان ته چې هغه په ټینټونو کې ناشتي او د اوبو یا د نور سہولیات چې کوم فیسیلیټی تاسو یاره وای لکه باونډري وال شو دې سره ټایلټ شو یا د بجلی الکتریسټی فیسیلیټی څنګه دا دې نشه برابر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې د جنکو پر هغه سکولونو تاسو ته معلومات ورکو چې د نامنې په پیښو کې وران شي ودی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شي
اوریدونکو په دې ورستیو کې د بره او کوز جنوبي وزیرستان هم داسې راپورونه راغلي چې هلته ګڼ سرکاري سکولونه لا هم غیر فعال دي د سیم خلکو سو سوار په دغاړه مظاهره هم کړي او د حکومت نه د سکولونو د بیا جوړولو او فعالولو غوښتنه کړې ده د جنوبي وزیرستان د بشري حقوقو او تعلیمي پرمختګ یو فعال رضیا مسید وایي باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي
غیر فعال دي استادان لري عمل نه لري خو حال ته کې کوم ګورو نو داسې رواجونه یا زمونږ ټولنه هم داسې د چاغه هم جنکی دوړه د تعلیم حاصلول نه منی کوي دي د طبیعت څنګه ګوري
او په دې کې هم مسله د ادارې شي چې قبایلی اجزا کې کوم وګوري کنه زمونږ خلک زمونږ کلچر زمونږ خلک لګدا مې دې کنه چې د پرایمري نه مخ ته بیا چې کومې جنیا کوي یا پس پکور کې نه مخ ته سبب نشي ویل زه چې د کوم ټیچران وی نارینا وی بنانا نه وی دا هم ډیر بیا تا چې کوم دې د تعلیم په اړه باندې زمونږ په چینا په د لپاره کې بیا څه مشکل شي او بیا که زه تاسو ته خبر کوم کنه زمونږ لکه کله نه بالکل نان فنکشنل دی کټجینا کو دی کډال کانو دی او بلکې کله د اډوکیشن ډپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې کوم نه دا ول کله نه دا لکه خلک ډیمانډ کوي تا ټول خلک وایي چې موږ دا فنکشنل شي دی نه کوي دا واړی چې کله نه فنکشنل شي موږ ته چیرانه راشي چې موږ دا کوای خو اډوکیشن ډپارټمنټ نه چې کله تاسو کوي نو هغه دا ریزن پیس کې اړتیا حالات نه دي چې سکیورټی ایشو دا التا اکوموډیشن مسله دا التا پاس کولونه کې لکه دا وبو مسله دا دغه مسله دا مطلب هزار بهاني هغه سره موجوده وی کیږي دا
په خیبر پختونخوا کې د نامنې په پیښو کې د ډنګو شو سکولونو د بیا فعالولو په اړه مې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د یو مشر فرید خټک چولاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم ډایرکټر هم پاتې شوې سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دوی د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو په اړه څه معلومات لري
یواز دانا چه دلتا کی تر حجرے دی وجہ بلکہ دلتا کی په 2010 کې ډیر خنړی چې کم دی فلټ راغلی او بیا اوس د هیچلی چې په یا هم فلټ راغلی او هغه کې حساسیت تو باندې زمونږ په غریز علاقې کې لا تصوات یا نور داسې زمونږ د نوې دلی چې د مرز چې ایریا دا هغه کې بیخي په حساسیت تو غسوات بزګه کومه چې زمونږ د سواد د سیم چې کم دی دا ډیر خنړی شي خو انفراستراکچر د اغه سکول ماشوم بل سکول کې داخل شي او کیچر زه هم چې کم دی بل سکول کرا غلی وی هغه البته یو خبر چې د سکول تر هر غره کې تبا کول سکندو نه اخلي خو چې سکول جوړوي بلډینګ ته جوړوي هغه بیا کلو نه اخلي
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
سهام د تاندې هلي پروگرام وخت پای ته رسیدي مونږ په دې پروگرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د هغو سکولونو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وړاندې د نامې په پیښو کې اړنګ شوي وو زیاتره فعال شوي دي او په دغو کې یوه زیاته شمیره داسې هم ده چې لا هم بنیادي سهولتونه نه لري اوس زه فرخنده اسد د تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خانانو پسوایو چه خانان دی د خانانو پسوایو چه خانان دی ملنګا د پختنو خپلو کې وران دی د خانانو پسوایو چه خانان دی د خانانو پسوایو خانان دی
سنگار کو جنتی دا چمن بسنگار
شمیر پلی پٹی خستہ باغنا لرو دتنگو تنو پشان کلا تسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو یو گل دس پر لی بہ سار